د ژوند شتمنۍ.
سلامونه ستړي مشه. په افغانستان کې څه باندې وبجي دي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو از فریده سیال د شفیق یاره او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. نن په پروګرام کې د مسانې د تیږې په اړه باندې خبرې کوو، دا چې د مسانې تیږه څه ډول ناروغي ده، همدارنګه دا چې انسان څنګه په دغې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ولې زموږ په مسانه کې یا چرګ پیدا کیږي یا میکروب یا ورسره کله کله تیکه پیدا کیږي، او د دې تر څنګ دغه ناروغۍ په ښځینهوو کې ډېرې دي که په نارینهوو کې ډېرې دي. په دې موضوعاتو له ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. اورېدونکو، تاسې هم کولای شئ چې زموږ سټډیو ته زنګ ووهئ او له موږ سره اړونده پوښتنې کې داسې لرئ، یا که په دغې ډول ناروغۍ باندې اخته یاستئ له ډاکټر صاحبانو خپل پوښتنې مطرح کړئ. که چیرې ستاسې په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، یوازې کولای شئ زموږ دغه سټډیو واټساپ نمبرونو ته لنډ زنګ ووهئ. له هغې وروسته به بیا موږ بیرته له سټډیو تاسې ته زنګ وو. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 420 21 24 داس موږ یو شمیره ده، او 00 420 21 24 50 داس موږ بل شمیره ده. کولای شئ په دغه دواړو شمیرو موږ ته زنګ ووهئ. البته که تاسو غوښتل چې په تاسو مصرف رانه شي، خپل ټلیفون مو له یو لنډ زنګ وروسته بیرته قطع کړئ، موږ له سټډیو بیرته تاسو ته زنګ وهو. په پروګرام کې سره ډاکټر صاحبان شته دی، د جراحي متخصص ډاکټر محمد دین مارچ، او همدارنګه د داخلي متخصص ډاکټر منصور خیووال. هڅه به وکړو چې ډاکټر صاحب خیووال هم په پروګرام کې را سره وصل شي. فکر کوم ډاکټر صاحب مارج را سره شته دی. مارج صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه له دینه چې وخت مو راکړ او پروګرام ته راغلی. که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې موږ وایو د مسانې تیګه د څه ډول ناروغي ده؟
بله، زم په خپل وار سره خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله یم چې خپلو هیوادیانو سره د تاسو مسانې تیږې ویلې، د مسانې د تیږو په باره کې خبرې کوم. خدای وکړي چې یو څه وکړی سم دوی ته ووایم او دوی ګټه ترېنه واخلي. اصلا خو تاسو د مسانې تیږه ویلې، موږ تاسې په از غواړم په اول کې دا ووایم چې د مسانې تیږې ویل داسې یو اصطلاح ده چې موږ تاسو هیوادوال زموږ په هیواد کې استعمالیږي، خو په ټوله کې باید ووایو چې د بولي سیستم تیږې داسې باید ووایو، ځکه چې دا تیږې د موږ تاسې په مسانه کې مسانه موږ تاسې بولي سیستم د موږ تاسې ګردې دي چې د موږ د نس په دواړو اړخونو کې دا ګردې موقعیت لري، او بیا دغه ګردونه له دواړو خواته دوه ګردې لرو، موږ یو ښۍ ګرده او بل کیڼه ګرده. له دې نه یو پایپ را تېر سوی ده چې د غوښې پایپ ده، دا کته راځي دغه د موږ د نس ورته ووایو په عامه اصطلاح د لاندې برخې کې، دلته یو لویه کڅوړه ده، دغه ته مسانه وایي دې کڅوړې ته، او دې کڅوړه کې دا د موږ ادرار راټولیږي یا موږ ورته په عام ډول متیازې وایو. بیا له دې جنه یو بل پایپ د موږ په تناسلي اله کې په نرانو کې او په ښځو کې هم دا تیریږي، او دا ادرار یا متیازې د باندې ځي. نو په دغه ګرده کې په دغه پایپ چې راکته کیږي او په مسانه کې په دې درې واړو کې دا تیګې دلته جوړیږي. نو موږ تاسې په هیواد کې تر څو چې زه پوهېږم او زما په یاد دي، موږ ورته ټولو ته د مسانې تیږې وایو، د مسانې تیږې. بعضې زه وخت کې ورته د ګردې تیږې هم وایو. نو دا ډېر خاص توپیر سره یو له بل سره نه لري. دا ټولې تیږې چې موږ ورته وایو تیږو په شکل باندې دي، داسې ځینې کلکې دي، ځینې لږ څه نرمې دي. خو په دنیا کې په نړۍ کې تقریبا 15% انسانان په ټوله نړۍ کې تیږې لري، همدغه تیږې په ګرده کې یا په دغه پایپ کې چې له ګردې راکته سوی ده، او یا په مسانه کې دوی دا تیږې لري. او دغه احصایی چې اخیستل شوي دي په متحده ایالاتو کې په هر زر نفرو کې تقریبا هر ورځ په زر نفرو کې یو نفر دا بستر کېږي په شفاخانه کې د تداوي لپاره د همدې تیګو لپاره. دا څه رقم جوړیږي؟ دا داسې منرالونه دي او یا مالګې دي، لکه مثال په ډول چې ووایم ساده توګه لکه کلسیم و مګنیزیم و پوتاسیم و فاسفور و دا شیان یا ځینې نور پروټینونه امینو اسیدونه په مجموع کې که ووایم چې منرالونه، دغه منرالونه او مالګې دا سره یو ځای کیږي. دا هغه وخت یو ځای کیږي چې دغه متیازې کله چې دا خو یو جریان لري لکه یو بیاله غوندې له پاس کوردی نه راځي کته ووځي. که چېرته په دغه جریان د دغه متیازو کې کوم بندش رامنځته سي یا دا صحیح نه ځي او هغه په عامه اصطلاح باندې ډنډ سي په کونجي کې یا په خپله ګرده کې ډنډ سي، هغه هم یو وړکی کڅوړه لري پرې ګردې په منځ کې ده چې متیازې پکې راټولېږي، او یا په مثانه کې چې زیاتره دلته دا کڅوړه ده په دیجی کې دا میتیاز ټولې په مکمل شکل باندې ونسی وتلی، نو دغلته دغه میتیاز موږ ورته غلیز وایو یا ټینګ یو ورته وایو یا په انګلیسي کې ورته کانسنټریټ وایي. دا د سلز را راټولې سي غلیز سي، نو دغه منرالونه په دیجی کې یو بل سره یو ځای سي. دا منرالونه او مالګې لکه کریستال غوندې یا موږ ورته بلورونه غوندې ورته وایو بلور، دا بلورونه شکل باندې دوی سره راټول سي او دلته دغه تیګې جوړې کی په دیجی کې. نو دا په مختلفو ځایو کې دا تیګې جوړېږي، دا یې عمومي شکل باندې ما دا تاسو ته وویلې. نو زه حاضر یم که نور سوالونه یا نور معلومات چې دا ما ورکړم.
حتما مننه کور ودان پر تاسو سره ګرځم او په دې اړه باندې چې دغه منرالونه چې په مثانه کې راټولېږي بل اخره د دې سبب کیږي چې دلته تیګې جوړې شي، کم خوراکونه دغه منرالونه راځي مثانه ته. وروسته به په دې خبرې وکړو. سوریدونکو ته ورزو چې دوی سره ټلیفون په کرخه دي. سلام، ستړي مشې نو مراته واخلئ، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد جی احمد کندار ولایت خورجان.
محمدی صاحب لکندار نه ستړی مشې، مهرباني پوښتنه دې څه ده ډاکټر صاحب؟
خیر اوسه. تا ته سلامونه وایم ډاکټر صاحب، چې وایم دا ولیدونکو ته وایم ډېر ډېر سلامونه.
علیکم السلام
ډاکټر صاحب. دا پوښتنه لرم چې دا وګوره اوس خو مثلا دا دېش دا مدني او بجل سناریو وي په کابل کې ما گزاره ده ډېر خرڅیږي یا مړ شي یا خلک یې چې یو رقم خلق په اطراف په سړک شو بیا نه څه دا وبنو څوک د چینې د څوک د نال د څوک وګوره یو ځای ولاړ یو هغه یو دمې د اوبو ما په خپل د گزاره کړه په ځای په خو دا د ادم وبو چې دا د دغه څنګه پیځ د تاسو پیښې زمردي او په خوراک یو شی د تاسو پیښې او چې څنګه سړی تر پیښې څه وکړي سړی به چې مرزي او تداوی او یو پریز ودا څه پښتنه د ډاکټر تاسو او ما د خلک د خورجان یو ځای ګورې یو ځای ډنډې دی بولی انا ور بولی دا وبو د ژوند په شو درې په داری کو دا ساره او دا شپږ څلور څنګه نشه دا وبو چې خلک دا وبو څه پیښې او د دې تداوی مخنیوي څنګه کیږي خورجان دا پښتنه راځي تاسو.
مننه مننه کور ودان محمدی صاحب. حتمن په دې برخه به ډاکټر صاحب روستا خبري وکړي او ساسي پښتني به درته ځواب کړي. کور ودان چې لکندار نه موړی کنيولې و بلوریدونکو بمرا واخلو به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام، ستړي مشې نو مراته واخلئ، د کوم ځای موړی کنيولې؟
مننه خور کی ته او د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب ته نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم.
ژوندۍ اوسئ. تو خیسه کور ودان چاړي کوم نیولې مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه اورو.
یو به پیشنهاد وکوم ستاسو منځنۍ صفه دوله شپږ مېلې د شپې له خوا خپرونې خپروي د بیر رقم استفاده ځینې کیږي که تاسو تخنیکي همکارانو ته پیشنهاد وکوئ چې په څنګ کې لنډه صفه هم یوه فعاله کې نو به اورېدونکي ډېر خوشحاله شي. نو را به څنګه ډاکټر صاحب ته به دا پوښتنه وکړم د وویل چې دا تیږې په ګرده یا په بدوګي کې هم پیدا کیږي، نو موږ داسې ښه ونه فهمولو چې آیا دا په دا پیټ کې پیدا کیږي، دا په دا بدوګي کې پیدا کیږي، هغه بیا راځي او مثانې ته که په مثانه کې په خپله نوره تیږه پیدا کیږي. نو دا کله کله موږ داسې انسانان وینو څغه له مشکل سره مخامخ شي، حتی د دقیقات په وخت کې لینه هم وتجاري، نو دا سوزش هم کوي. نو دا سوزش هم د تیږې علامه ده او کدالت یو بل د سپر هار پیدا کیږي. او بل پوښتنه مې له ده څخه ده سی د دې د پاره اوس دا سی عصري ټکنالوژي پر کار باندې لیدلې دي چې دا د جراحي زخه هم دا متي او بعضي یوناني دوازي هم خلق کوي او کدا یو دا سکیږي چې یو مخ جراح مثلا په مختصاده زبه باندې چیرې کې نو کومه لارې موقده او سودمنه ده.
مدنه کور ودان تو خې سب ژوندۍ اوسې حتما ساسې د غدري وړ پښتنې بل ډاکټر صاحب نه و پښتو او د دوی ځواب بل تاسو ربيته شریک کړو هله د شتا سې د دوی غک په سماتو غوړې کور ودان فقط یو یادونه کوم تو خې سب چې د کوم غوښتنه وړاندې شې تاسو مخکې خبرونه کې هم کړای وو او د ځل مهم و ویلي موږ دا شریک کړی دی یو هڅه کوو چې په دې برخه کې کم نوې پرمختګ چې موږ به له تاسو سره حتما درډیو لاره شریک کړو. ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته راځم. په پیل کې محمدی صاحب د اوبو پاړه باندې پوښتنه وکړه. همدا پوښتنه ما مختل چې وکړم دا چې مسانه کې څه ډول دغه منرالونه چې تاسو یادونه وکړه راټولېږي که دا د اوبو نه وي یا په ټوله کې د نورو خوړو نه وي؟ اول که دغه اوبو خوړو ته تم شو چې کوم ډول خواړه دغه منرالونه په مسانه کې جوړوي یا دغه د خوړو په وجه باندې مسانه ستونزه رامنځته کیږي، بیا په افغانستان کې د اوبو هغه مدني اوبه چې دي یا په ټوله کې کومې اوبه چې خلک هلته څکي هغې ته به هم تم شو؟
سما ده مننه ډیر زیات لږ محترم ورور نه ګټ مانی نوم محمدی صاحب نه ډیر زیات مننه کو له پوښتنې نه. زه دغه غواړم چې داسې لنډه توګه د دې سببونه چې ولې دا تیږې جوړیږي په ګرده کې یا په مسانه کې، نو دا لکه ما مخکې چې ویلې چې منرالونه سره یوځای کیږي او مالګې دلته یوځای کیږي. علت ما دا وویل په ډېره ساده ژبه باندې، لکه اوبه چې په ویاله کې ځي او ډنډ چې ته یا پاتې سي ټول له لاړې نسي، نو په هغه صورت کې دلته دغه منرالونه چې دلته شته دا متیازې چې پاتې شوي دي دا لږ ذره ټینګې سي یا موږ چې غلیزې ورته وایو کانسنټریټ سي، بیا دا منرالونه په دغه وخت کې یو په بل باندې ونښلي. یعنی زیات عامل دا ده چې اوبه ډېرې ونچکل سي، موږ اوبه ډېرې ونچکو نو په دغه صورت کې دغه منرالونه یو بل سره یوځای کیږي. دا منرالونه په خپله وجود کې شته نو په دې وخت کې یو بل سره یوځای کیږي. یا کله کله دا منرالونه زیات سي چې زه به په دې باندې بیا وروسته راسمه، یو منرال شته یوځای کیږي ځکه چې موږ اوبه ډېرې نچکو یا اوبه بندېږي. د دې مختلف عوامل دي، لکه د پروستات غدې غټېدل یا مثلا د خپله د مثانې د اعصابو خرابېدل یا کوم مشکل پیدا کېدل یا دغلته بندېدل کوم تومور یا کوم دانې پیدا کېدل په لاره کې یا د باندې نخوانه کوم فشار برا وارد سي نو دغه لارې تنګه سي او دا ټول نسي د باندې تلی. دا یو وجه ده. دومه وجه یې دا ده چې ما وویل چې دا منرالونه یا دا خپله ځینې بعضې پروټیني مواد دي چې موږ ورته امینو اسید هم وایو، کله کله ویټامین سي، دا نور مواد دا یا خصوصا کلسیم چې ډېر مهم دي دا زیات سي او دا باعث دي کېږي چې دا تیګل دا شیان دلته جوړ سي. یا میکروبونه منځته راغلي د موږ ادرار یا متیازې میکروبي سوي، په هغه صورت کې پارسوب منځته راغلی او دا لاره بنده سوي او دا منرالونه یو بل سره یوځای سي. نو په خاصه توګه که زه راسمه د پوښتنې ته سي، دا اوبه اصلا اوبه خو چې موږ ډېرې وچکو، هر څومره چې په بیاله کې اوبه ډېرې ځي هغه څه چې ثبات سوي دي یا کینګ سوي دي څه شی هغه به پکې هم رقیق سي، هم به یې دا اوبه ویسي له ځان سره. نو اوبه خو ډېرې ښي چې سړی وچ کي دا پاکېږي او د اوبو کمښت یو له دغه غټو اسبابو نه ده د تیو پیدا کول. بل سبب یې د اوبو ته بیا هم تاسو ته راسم محمدي صاحب، بل دا چې موږ غذایي مواد خصوصا د لبنیات ډېر زیات لبنیات د غواو د شیدو نه چې جوړېږي یا د څارویو له شیدو نه دغه مستې شودې کوچ دغه هر شی چې دغه ټول کلسیم ډېر زیات دي او تقریبا 50% د کلسیم تیږې دي. بیا نور رقمونه تیږې هم شته چې میکروبي تیږې موږ ورته وایو هغه هم دي، او یو رقم یې بل دي موږ ورته یوریک اسید یا داسې د پروټین نه پیدا کېږي، د پروټین یا غوښې او دا نور پروټین مواد چې موږ خورو د دې له هغه وړو ذرو نه هم تیږې پیدا کېږي. نو که خاص د تا سوال ته راسمه چې وخت ضایع نه سي، زه فکر نه کوم خپله چې دغه اوبه چې که منرالي اوبه دي که هغه اوبه دي داسې که خاص کر هغه اوبه چېرته معاینه سوي چې په هغه کې تعداد د منرالونو مقدار زیاتی دی که خاص نستم ویلی او که نور پا عمومی توگه زتاتا ویلی سم چه نه دی ما پا نظر بندی البته داغه من رالی و بچه خرسیگی پا بازار که یا نوری و با دده و تروس پوری پا روختیایی سها که کم تحقیقات خاص ندی ویلی چه دادی و بول واجی که گی مگر او با پا که زکا یادی سوی دی چه او با کمی وزخی یا او با کمی سی نو دلتا داغه من رالون سر تنگی گی یا بل سر ونخلی او که با دیری وچ که چه دای پا تداوی که هم رازی نو دا کمک کوي له دې سره چې دا تیږې وباسي له دې چې
خو ډاکټر صاحب شرط به دا وي چې دا اوبه دې حتماً پاکې وي ځکه افغانستان کې زیاتره سیمو کې داسې اوبه شته چې خلک د ویالې اوبه څکي هغه پاکې وي عموماً لکه خوړونو ته ځي هغې نه اوبه څکي ماشومان په ځانګړې توګه دوی که دغې ستونزې سره مخ شي یعنې اوبه تر اوبو ده بیا چې دوی باید حتماً پاکې اوبه وڅکي
او بالکل بالکل لکه ما زکه محمد صاحب منرالی بوتلونو باندې سوال کړی و نو لکه ما چې په اسبابو کې ویل چې یو سبب التهابات دي خصوصا میکروبونه دي بیا یو ډول تیږې دي چې په حدود 50% کې دي دا تیږې بیخي په میکروبي تیږې په نومو باندې یادیږي نو دا رقم تیگ چیدی دی میکروبونو نه پیدا کی چې موږ په وجود کې یا جراثیم موږ په وجود کې ما ویل چې کله جراثیم پیدا سی په دوه حالتو باندې یو جراثیم خپل راځي نخلی له دې تیګو سره او دا جوړې چې دا صحیح چې اوبه باید پاکې وشکل سی دا دی ویالو اوبه او د نارونو اوبه دا دی هغه جوړ کې چې دا سمې پاکې اوبه نه پیدا کیږي او پکې میکروبونه وي دا سل په سلو کې دا باعث کیږي چې هم هغه میکروبي تیږې ورنه جوړې سي او هم دا نورې تیږې د کلسیم تیږې ورنه جوړې سي چې کله دا میکروب دلته په دې زموږ دې سیستم کې منځته راغی ما ویل چې دا پارسوب بیا جوړوي پارسوب بیا باعث دي کیږي چې هغه ادرار په سمه وجه نسي تخلیه کېدلی نسي وتلی له وجود نه په لاره کې ډنډونه جوړوي او هغه ډنډونو کې بیا تیږې جوړېږي په غجي کې نو دا بیخي سمه خبره ده چې اوبه باید پاکې هم وسي او خاص کرده محمدی سب سوالو چه خاص کرده منرالی و بچی پده که منرال تعدادونه تعداد زیادی که دیسی ولی دیسی کم خاص شاید رو سپوری معاملی یاوده دیم
دکتر سب که خورو تا تمشو تاست مخی لبنیات و یادوانو وکره خورو که کم دول دستی خورده دی که دیر و خورلشی یا لحد نیزافه شی اغه د دې سبب کیږي چې زموږ په مسانه باندې فشار راشي یا بالاخره په مسانه کې د تیګو د جوړېدو سبب وګرځي
زیاتره ما چې ویلي کلسیم زیات تیږې جوړوي یا په 50% به تیږې د کلسیم نه بیا که وخت زه به ووایم څلور رقمه تیږې موږ لرو دغه زیاتره یې د کلسیم دي دا کلسیم له نورو منرالونو سره لکه کلسیم اوګزلاټو سره یو ځای سي فوسفات سره یو ځای سي له فاسفیټ سره نو دا تیږې د کلسیم موږ داسې پیږو زیاتره په لبنیاتو کې پیدا کیږي ځکه ما زیات لبنیات ویلي په نورو ټولو خوراکونو کې کلسیم ډیر دي سته نو په زیاتره دغه لبنیاتو باندې ډیر زیات تاکید کیږي او دا چې د کلسیم په خاطر باندې او بغیر له کلسیم نه چې ما نور منرالونه لکه اوګزلاټو د فوسفیټو دا شیان ویلي دا زیاتره په ترکاریو میوجاتو کې هم پیدا کیږي نو موږ داسې نه وایو چې څوک د ترکاریو میوجات نه خوري ځکه چې موږ دغه منرالونو ته په وجود کې ضرورت لرو چې دا منرالونه واخلو ولې دغرو وایو چې هغه په ډېر زیاته اندازه یو سړی ټوله ورځ سابه خوري درې وخته یا دوه وخته 15 کاله شپږ کاله لس کاله نو خامخا اوګزلاټو دا شیان زیاتیږي او یا کلسیم که ورسره زیات سي بیا دا کلسیم اوګزلیټو دا رقم تیږې جوړوي او نور دسی خاص زیات په خوړو کې په پروتین کې که په زیات اندازه باندې وخوړل سي ځکه موږ په نامه د یوریک اسید تیږې هم لرو خو ښه طریقه یې دا ده چې ویل سي چې هر شی په مناسب طریقه باندې په برابره اندازه باندې وخوړل سي هغه درست ده او که مقدار یې ډېر زیاتیږي لکه د سبزیجاتو ډېر زیات او یا د پروتین لبنیاتو کې د کلسیم شتوالی نو دا بیا ښه نه ده
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو تخي صاحب پوښتنې لا پاتې دي خو مخکې به ورشو د اورېدونکو به راوخلو د دې پوښتنې به ځان سره یاداش کړو سلام ستړي مشي نو مو راته واخلې د کوم ځای مړې کني ولې ده
السلام علیکم سلام تاسو او ډاکټر صاحب ته پروفیسر صاحب ته په دوه لاسو سلامونه وایم تاسو سره لایم د بغلان
په سر لای صاحب له بغلان نه ستړی مشه مهرباني که پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه
محترم ډاکټر صاحب نه کوم یو پوښتنه لرم چې دغه دلته زمونږ د مشرانو لکه د زړې عمر ښځې دا چې وایي چې د ګردو مرچ څوک لري د دې کورنۍ ټوټکی ورته ښیي و یار اسلانۍ بوټی وی شو او اسکا لکه دلته په بغلان کې ورقم بوټی دي چې کوم ورته اخلي کوله ورته وایي د دې خو ریشه وی شو او اسکا به دا ګردي پاکي نو ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده چې دا کورنۍ د واګانې چې سودي لکه دا بوټی موټی چې خوري اسکی دا به څنګه تاوان کوي که نه فائدہ لري
مننه کور ودان پسرلای صاحب کبل پوښتنه نه لري لته سره به خدای پمانی او کو ډاکټر صاحب ته
ژوند دی
مننه کور دی ودان په مخه دیخه ډاکټر صاحب د توخي صاحب پوښتنه ته براشو دوی پوښتنه کړی و چې دغه د مسانی تیږي چې موږ کله یادو دی وایي چې په افغانستان کې خود ګردو تیږي ډېری عام دي او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مسانه یو لار ده چې دغه فاضله مواد له بدن نه وځي ورسره دا تیږي د دوی پوښتنه دا و چې له ګردو نه مسانه ته راځي کنه په مسانه کې خپل جوړیږي یو برخې دا و او بل برخې دا و چې کله چې سوزش او یا وینه پیدا کیږي په ادرار کې د دې مخنیوي څنګه کیدلی شي
او د توخي صاحب پوښتنې تشکر ته هم وویلي او ما ته هم په یاد وې هغه د هغه په ځواب کې ووایم چې تیږې زیاتره په ګردې او وروسته بیا په دوم شکل باندې په مسانه کې جوړیږي یعنی په مسانه کې هم جوړېدلی سي چې له اول نه همدلته جوړې سي او په مسانه کې له ګردې نه هم راولېدلی سي چې دلته په مسانه کې پاتې سي بیا او په خپله مسانه کې هم جوړېدی سي لکه ما چې ویلي همدارنګه تیږې په ګرده کې جوړېږي او په ګرده کې هم جوړېدلی سي او زیاتره یې تیږې په ګرده کې جوړېږي
پیدا شو کې څوک د ګردو تکلیف نه لري د دې امکان شته چې د مسانې په تکلیف اخته شي
د تکلیف نه مقصد کې تیږي وو د مسانې کې هم تیږي جوړیږي ما ویل ځینې خلک ډېر همیشه میکروب د ادرارو لري د میتیازو میکروبونه زیات لري هغه پارسو پیدا کیږي هغو کې هم په مسانه کې تیږې جوړیږي یا مثلا پروستات تکلیفونه لري خصوصا په سپینګیرو نارینهو کې دا غټ سي او دغه جریان کله چې د میتیاز تخلیقي او سپاتې کیږي هلته نو په هغه پاتې سونو کې بیا تیږې جوړیږي په هغه کې ځینې خلک مسانه اعصاب ضعیف د مسانه د ملا کوم تکلیف ولري یا کوم درد ولري نو هغه هم صحیح نسي هغه د مسانه عضلات صحیح نسي خالي کولی نو هلته هم جوړېدلی سي میکروبونو له طریق نه هم جوړېدلی سي مخ بدون له دې نه یعنې په یوازې شکل په مسانه کې هم جوړېدلی سي او په ګورده کې هم په یوازې شکل جوړېدلی سي خو په ګورده کې بیا دا چانس ده چې مسانه تراول وي ځکه د ګوردې او د مسانه په منځ لکه دی یو پنسل یا خودکار په اندازه باندې داسې یو پایپ راکته سوی ده تر مسانې پورې دواړو خواوو ته د مونږ په دغه د نس په دغه دواړو خواوو کې نو په هغه کې تیږې جوړېدی سي ولې ډېرې ډېرې کمې دي خو زیاتره تیږې په هغه کې تیریږي زیاتره یا بندیږي هلته نو زیاتره په ګرده کې جوړېږي په اول قدم کې او دوم قدم کې په مسانه کې جوړېږي دوم راغللو د سوزش ده کله چې موږ میکروب ولرو په ادرارو کې موږ یو څه اراض او علائم یا څه نښې نښانې موږ کې لیدل کیږي چې د زیاتره یې د تیږو سره تقریبا یو شی د سوزش نه یادوري وکړه سوزش په دواړو کې لیدل کیږي هم په میکروب کې لیدل کیږي هم په تیږو کې لیدل کیږي بغیر له سوزش نه ډېر زیات زی تشناب ته دا په دام په دواړو کې لیدل کیږي مګر کله کله په جریان کې تغییر راځي کله چې دا د تناسلي آلې نه یا د فوهې یا سوري نه چې دا ادرار یا میتیازې وځي دغه وخت کې کله کله بندش سي کله بندش سي کله دغه جریان له کم سي یا تیز سي یا کرار سي دغه بیا په میکروب کې کم لیدل کیږي ولې دلته په تیږه کې زیات لیدل کیږي دا غټ علائم دي چې ادرار کله بند سي کله دغه جریان د ادرارو کې تغیرات راځي سوزش لري میتیازو ته ډېر زیات ځي او غټ شی درد ده څه درد لري نور علائم او نښې نښانې هم سته مثلا تبې لري ورسره تبه کوي کله که میکروب ورسره زیاتره حالاتو کې ورسره میکروب هم یوځای کیږي ځکه دا تیږه دغه د مسانې دننه خونه دغه دیوال د نازک دیوال مخد شده در جای تیگه یه دیسه کرا کرا لکش کاری غندی که تخریشی که نو پتر جی که بیا زمینه میکروب تا چانس برابر سی چه غزر عمله او که دکه میکروبون پا دی حالت که دیمون پزان که ستا دی میتیاز و پا سیستم که دیمون پا وجود که هم پا نرمال حالت که که بونستان و دقیقه موقعی استفاده که یه دلتا مداخله که د دریم برخه د سوال دا و چې ویل چې آیا
جرایی دا مورد روس سره شو ځکه چې پاغي به روس ته خبري وکړو صداوی څنګه ده اوریدونکو ته په تمه دی د دوی پوښتنه به راوخلو سلام ستړي مشي نمبر ته واخلې لکم زې مړی کني والی
مننه کوم ما هم سلامونه او نیکري او منه هلم چې جوړ راغو اس محمد جان مزنی ارزسمن بالا کول سوالي صد سره په تمه شي
مننه چې لسپین بولدک نمواړي کني والی مهرباني پوښتنه مو ورو
دغه ډاکټر صاحب هم هیوا پښتنه دغه ول د کم وخت انسان بوزي زیات ټینګونی سي هغه بیا غزای درد کوي نو د تاسو ځانون لري او ستر مشکلات پاین د وخت انسان ته د دې څخه پیدا کیږي او دلته زموږ د ستون باندې کوبه چې دي اکثریت وخت د کم وخت موږ راوي شو تیروي ونی سي یعنی پر سر باندې یو رقم تیروي ونی سي هغه بیا چې موږ په کاغذ باندې یا په یو شی باندې راټول کړو یو رقم پتري هيا دا د پښتورګو د پاره او د بول د پاره څومره زیان لري موږ د دې لپاره کم شی وکړو چې دا مخنیوي موږ وکړو دا موږ به چې یو رقم ورزګل لري چې کوم وخت موږ یا چې کو یا کوم وخت وی شو کوم وخت په ګلاس کې واچو بیا پرغه ګلاس یو د دقیقې وخت پر کیسه هغه کوم وخت موږ دینه بیا چې په کاغذ راوخو د دې یو رقم کې راو پر د کاغذ باندې پیو دی یو رقم
مننه موږ په څنډه وخت سلام مننه کور ودان
لومړی پوښتنه سره خوري لومړی پوښتنه لومړی پښتنه باندې زپونس
لومړی پښتنه دا وکه چې ډیر په مسله باندې تشناب ته ضرورت ولري چې باید لاړ شي خدا هغه وضعیت حالت وساتي هم داسي دا ورته څومره ضرر کوي مثلا ته څومره ضرر رسې نو بلې پښتنې ده مننه کور ودان چې تاسو اړیکې نیولې و دغه بل اړیدون کیمرا خلو د دوی پښتنه هم اخلو نو مور ته واخلې د کوم ځای مړی کني والی
تا جنوب سیول خور سلامونه احترامات تاسو ته جنوب ډاکټر صاحب ته فضل هادي ورداګ انده ورداګونه
ورداګ صاحب له ورداګونه ستړی مشي مهرباني پښتنه دی اورو
خور مومدان دیمونگا یو ملگر ایده یا سین بیده پینزه در شو کالو شو خواوی دا پا ایران که کار کرلو بیا دا غده کار پا وودو که دا تا یو مشکل پیدا شو ایش رسانه کلا وقت و در جد که و کلا وقت دیر تازور در وی پا دا خود سجا دا غی جمی موسم راشی
جمی موسم پا مسانه که در
او ژوند موسم کې او کله وخت دغه تشنوب ته تاګم به خډیر شي او کله وخت به خیا نوی او کله وخت به خی زر زروي نو ژوند دمو د اصل لپاره پروت سیمو کې د جنوب ډاکټر نظر ته غوړم او په دغه زیاتر سیمو کې دغه زیاتر خلک خپل سر دا ووي کوم امرات چې ورته مخته راشي یو څوک ورته وی چې دغه کار وکړه خپل سر دا ووي دې کې او ژوند د اصل لپاره پروت سیمو کې د دې لپاره سائم ډاکټر ته مې کې په دوی ورنه غوړم چې د خپل سر دا ووي خلکو
مننه کور ودان وردک سب چیل وردګو دی اړی کنی ولی واتمن ډاکټر صاحب به د برخې کې تاسو سره کمیلار خونی چې دی هغه به در سره شریک کړي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ مخکل دینه شو د توخی صاحب دغه د ټکنالوژي برخې ته چې څنګه تداوی کولای شو دی ته تم شو ور به شو د پسرلی صاحب پښتنې ته دوی پښتنه کړي و چې دغه د ګردې د مرز لپاره په ټوله کې د مسانې لپاره دوی ځینې غسونتي طب یا په کورونو کې چې ځینې شیان آماده کوي لکه مونږ هم کتلې دي نه په یو وای چې د جوار بمبل ورته خدا یا د سرکې ډکی ورته جوشي ورکی و چې دا مسانه پاکي دغه لارخونی عملی کول او دغه طبي شیان کارول څومره ګټور دي ک ګټنه کوي توان کوي کنه
په دې اکله زبایت وایم چې زه په خپل په دغه برخه کې معلومات نه لرم زه تنه په دغه طبي برخه کې معلومات لرم ولې طریقې دې افغان په صفت شمال دلې د سید د من په وطنونو کلیو باندې کې دا د افغانستان زم سم ماشوم مو ماته به دا د افغاني نیاو د نور به مرا کولې نو زه ورسره مخالف نه یم ځکه مثلا منګه تداوی دی ام دې تیګو لپاره یو ماده د پنامه د سټریټ دا په دغه د نارنج لذات میو کله کله مالټا او کینو سنتره په دغه کې پیدا کیږي کله چې دا په کوم بوټی کې هم اوسی دا اتمنه د نارنج کې بتنایي دا سټریټ نو دغه کله چې په کوم بوټی کې اوسی او د تجربو په زمان چې تجربې سویری زمان په تیرې دو سره نو کله چې دا سټریټ په دغه کې یا کوم بل ماده ای سیدیغا دی تیگو لپاره تیگو دی مخنیمی لپاره پکاری گیز که سترید بیاده کلسیم سریا جه کی گی کلسیم نپریدی سیال تا رسوبو کی او تیگی جوری کی نو که دیسی داسی کم شایی اما مازرات وارم چه زی دی بوتو داکتر نیم برخی که دیر معلومات نلرم نو اغا که چنستم ویلی بیا بزیتا تا پرانور دواغانو بایو وایم نو هغه تر اوسه پورې خاص کر زه نه وایم چې فایده لري زه نه وایم چې تاوان لري کېدای سي هم فایده ولري او کېدای سي هم تاوان ولري
مننه ډاکټر صاحب که د سپین بولدک نشوي ورور اړیکه نیولې وه د دوی پوښتنه دا وه کې یو څوک هغه خپل تشناب تر ډېر وخته پورې وساتي
فکر کوم احمد جان مدني هر صاحب و کومې غلط کړی نه وي د وویل سي د او د ویلې چې کڅوک متیازي ونه کی ځکه موږ داسې رسوم د موږ سره کله کله زم د پامغه افغاني جامعه کې لوستو هم باوجود چې اوس تقریبا 15 کلونه تر شل کلو کېږي چې زلته په غربي هوادو کې اوسېږم ولی هلته موږ داسې دغه د اوداس مسله به هم وه چې یا به جای نه و مثلا ښار بازار ته به څوک لاړه تشناب به نه و په هیواد کې اوس هم نشته نو هغه امتیاز به م نیولې نو زه فکر کوم چې نیولې شاید د ما په نظر باندې د یو ډاکټر په صفت نقص وکړي ځکه یو له عواملو نه یې ما وویلې چې د ادرارو ډېر تراکم یا ډنډ کېدل د همدې امتیازو په بیالو کې چې د موږ له ځان نه وځي په همدې بیالو کې که چېرته ډنډ راسي یا ډېر زیات وخت پاتې سي لکه د اوبو یو ډنډ غوندې نو بیا هم دلته دغه منرالونه لسل درانده دا ترسب کوي یا لاندې کینی او دا چانس لږ زیاتوي یعنی که دای موږ په خپل وخت باندې اتشه چې خدای پاک موږ تاسو ته راکړي دي په نورمال شکل باندې په هغه وخت کې چې د موږ مثانه ډکېږي موږ خپله مثانه موږ پوکوي د موږ دماغ پوکوي چې موږ باید لاړ سو او خپل ادرار تخلیه کړو نو بالکل زه دې سره موافق یم چې دغه هم د تیګو په پیدا کولو کې یا د تیګو غټولو کې هم کله چې پیدا شوي نور منرالونه پنې خلي او غټي یې سبا جنجال ورته جوړي نو دې مرسته ورسره کوي او بل د شی ویل په نامه د پتري یا منګ منګ ورته وایو بعضی خلک پتري ورته وایي دا هم صحیح ده کله چې منګ وباچو هغه کو په اوبو کې هم منرالونه شته نو کله کله دغه منرالونه یا ځینې نور جراثیمي مواد دا په اوبو کې کله کله په دا د چای جوشو کې سوی شو یا هغه کو یا په دېګیو کې دغه منګ لیدل کېږي یا د اوبو سر ته دا قفس ویویلې راځي یا زک د اوبو په سر کې دوی دا هم کولی سي ولی که موږ خپل تدابیر نورمال شکل باندې ولرو خپلې نورمالې اوبه چکو متیازې م ډنډې نه وي ځکه دا شیان خو په هر جي کې شته ما وویل چې دا زموږ په وجود کې شته کله چې موږ دا په صحیح توګه باندې ونه ګټه وانخلو یا صحیح توګه استعمال یې نه کړو یعنې په وخت و زمان متیازې ونه کړو متیازې م بندې نه وي اوبه ورسره وچکو په پوره اندازه باندې هغه اندازه چې ضرورت دي چې دا منرالونه وباسي یا پاکي دا لاره به ومینځي نو که هغه کارونه وکړو بیا صحیح ده نقص نه کوي بیا هغه نه صحیح ده دغه اوبه چې منګ ولري نقص کوای سي په هغه صورت کې چې دغه عوامل چې ما وویلې که دا ورته مساعد سي بیا کولای سي چې دغه منګونه جوړ سي او دا تیږې به هم دغه منګونه دي اصلا همدغه شکل ده بالکل
مننه ډاکټر صاحب که د دغې ناروغۍ په علتونو په علایمو باندې تم شو تاسې مخکې یو څو علایمو ته اشاره وکړله که په ټوله کې یو څوک په دغې ناروغۍ باندې اخته وي مثلا ستونزې ولري یا پکې تیږې وي هغه څنګه پوه شي چې دغه ډول ستونزې سره مخ دی هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
ډېره مهرباني. عمده نښې نښانې زیاتره ما ویلې چې زیاتره تیږې په ګردو کې زیاتره او وروسته له هغه نه بیا په مثانې کې او له هغه نه له مثانې نه لږ زیاتره یې په همدغه پایپ یا همدغه لاره چې راکته شوې ده ګوردینه تر مسانې پورې په دې ځي کې هم یي غټترینه علامه یې چې موږ تاسې پرې پوه سو هغه درد ده اول درد شروع کیږي دغه باز وړه پایپونه تر فشار لاندې راولي د تیګي خصوصا په پایپ کې چې له ګردې نه تر مسانې پورې راځي او بیا موږ یو پایپ مسانه کې له مسانې نه د باندې چې راوځي دا پایپ هم لرو په دې دوه پایپو کې کله بند سي ډېر یو شدید درد ورکی چې الله چې ما هم په سترګو لیدلی دي چې مریضان بخیر غړي ځکه باندې چې موږ تراغلی یو چغې وي چې په دې صورت کې یو ډېر قوي د درد دوا ورته پکاري چې دا ورته ورکو او په دغه وخت کې چې دا د درد کوي قوي په دې وخت کې دی زربده هم لري او کانګ هم ورځي او کانګ هم کوي په دې وخت کې دا ورته ورځي بغیر له دې نه درد په دا تسو کې موږ تسي ورته وایو دا د نس دواړه اړخونو کې دا تسي دي یا لږ د ملا خواته شاته د ملا په منځ کې نه ملا ته لږ څنګه په دغه ځي کې درد پیدا کیږي مګر دا دردونه داسې نه سي دوامداره وي مثلا درې څلور ورځې پاتې سي موږ په انګلیسي اصطلاح کې ورته کالیکي دردونه وایو یعنی زیو راځي زیو راځي یو څو دقیقې یو درد راسي بیا بېرته ورک سي څو دقیقې درد راسي بېرته یو څو ثانیې راسي بېرته ورک سي دغسې دردونه دي په ګردو کې په تسو کې پیدا کیږي او دا کله کله بیا دغه درد لاندې کوزیږي دغه د موږ تاسو د خېټې یا د نرس لاندې خواته راځي دا درد له پاس خوانه مګر تیږه پاس وي ځکه د اعصاب ټول دغه لاندې خواته راکته کیږي هغه احساس د درد راکته دوی ته داسې ورځي چې لاندې م درد ده او دا درد ده او بل که په مثانه کې تیږه یي او مثانې کې نو په مثانې کې درد کوي زیاتره وخت په مثانې کې په عادي حالت کې چې هغه د لکه د اوبو په منځ کې سي او شګه دې خوا خوا ګرځي راتاویږي دومره درد نه کوي بیا کله دغه سوري ته چې موږ یې ادرار کوو د باندې راوځي دغه جګې کله کله بند سي ځکه ما وویلې چې بیا په جریان دې کله سي ادرار کوو د موږ په جریان دې ادرارو کې تغییر راسي په حالت حالت کې نورمال حالت کې موږ یو پیګو چې د موږ متیازې څه رقم په عامه اصطلاح دارې کوي دغه دارو کې موږ ته تغییر راسي یا دا دار ضعیفه سي داسې ډېر قوي نه سي یا دا دار بند سي کله کله بیا بېرته خوسې سي کله کله داسې تیږې دي چې هغه وړې دي دغه په دغه قطرې دغه اندازه دغه پایپ په اندازه برابره غوندي بیا به یې په تداوي کې زه ووایم دغه تیږې بیا خپله تیریږي نو له یو درد سره تیر سي بیا دا درد آرام سي بېرته او ورک سي بیا یو څه مودې لپاره بیا را پیدا سي ځکه بله تیږه یا جوړه سوي یا دا سړی ورته ځه مساعدي تیږو جوړولو ته نو دا د دردونه دي دغه د ادرارو دغه استریم سي ورته وایي یا دا داره کې تغییرات راځي ادرار کله کله بندیږي درد می ویلې چې په دې ځای کې پیدا کیږي کته راځي دغه سوزش هم چې موږ مخکې په خبرې وکړلې سوزش پکې راځي ادرارو ته ډېر زر زر ځي بل پکې میکروب مداخله کوي میکروب څه کله مداخله وکړله نورم دا ادرار سوزي دی له نورمال حالت نه لکه پخوا چې په یوه شپه ورځ کې دی څلور کرته ته اوس اته کرته ځي لس کرته زیاتر له دې نه ځي اول ته چې لاړه لږ متیازې کوي متیازې چې کله کوي د متیازو د وتلو هغه آخري ځای سوزیږي ورته په غږی کې سوزش ورته کوي او میکروب کله کله نیسي سوروالی د غږی کې لیدل کیږي کله کله دغه متیازې د موږ بوی کوي ډېر بویناکه سي لکه د میکروب د هغه له وجې نه جراثیمو له وجې نه دا بوی کوي او کله کله د ادرارو رنګ هم داسې تغییر سي ټینګ غوندې زیړ غوندې سي رنګي نو دا غټې غټې علامې دي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم ورته څه پوښتنم لا پاتې ده خو د غبل اوریدونکو مرا وخلو روا بخلو چې په تمه پات شو نو مرا ته وخلې کوم زما ډی کنی والی
السلام علیکم عبدالقادر جیلانی یم د هلمند سنیم صالح صاحب تاسو په تمه اس کې سلام تا ته مې شیر مرالی صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته وایم د یو چورو روز او
مننه کور ودان مهرباني پښتنه وور
موزه د پښتور غوډه
موږ د مسانې په اړه باندې خبرې کوو تاسو په دې ارتباط کوم پښتنه لري نظر لري مهرباني وکړئ
دا تاسو سم دا پښتنه نشه د مسانې څنګه د میږي څنګه معنا دا مشکل او څه کېږي چې د مستاب نور سره ډیر دې څنګه د ماشو مشوره ترای
مننه کور ودان ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې مخکې په جزئیاتو سره خبرې وکړې خو بیا هم ساسل لپاره به یو برخه تکرار کړی کور ودان چړې کې مونږ ویلې و ډاکټر صاحب کده وردک صاحب پښتني تراشو هغه ول شي وملګری دی 15 کال عمر لري په ایران کې کار کولو او دغه نخي ولامه شته چې د مسانی مخکې دونه وکړه دغه ټوله پکې وي دلته مخکل دین چې تداوی ته تم شو په دې خبرې وکړو چې دغه مسانې ستونزې عموما زیاتره ښځو کې وي، نارینه وو کې وي، ماشومانو کې چا کې ډېر پیدا کیږي.
مخکل دې چې زه راستم تاسې ځواب ته یو شی مانا چې ډېر مهم و ایرو په هغه وخت کې چې هغه وینه ده په میتیازو کې چې راځي دغه اسبابو کې چې تاسو پوښتنه کړې وه، نو دغه وینه په ادرار کې چې راځي دغه تیږه اما مخکې ما چې ویلې همدغه دیوالونه دي همدغه پایپونو شکاری کوي او دلته ډېر واړه واړه رګونه دي په دغه ځای کې چې هغه نه وینه راتویږي او دا وینه راځي د باندې په اولو مرحلو کې دا وینه نه لیدل کېږي په سترګو کې تر څو چې هغه زخم ډېر غټ نه سي، بیا ځکه هغه ته موږ مایکروسکوپیک وایو، یعنی په یو ذربین باندې بیا هغه په امتیازو کې ډاکتران ویني او معنا یې کوي او بیا کله زیات سي بیا په سترګو باندې لیدل کېږي. راغلو د ښځې او د نر تر هغو پورې چې زه معلومات لرم په د تیګو د مسانو د زیو کې داسې ما کوم خاص شی نه ده پیدا کړی، دومره خاص توپیر نشته چې په ښځو کې زیات لیدل کېږي او که په نارینه وو کې. منتها دغه موږ یو اصطلاح په نامه د لایف سټایل لرو، دا سړی سره هم ژوند کوي او سړی هر سهار جېږي تر بیګا پورې، د کوم فعالیتونه کوي، څه کاروبار کوي، څه کوي، څه نه کوي، څنګه خوري، څنګه اوسیږي، څنګه جېږي. نو دغه په بعضې منطقو بعضې ځایو کې لږ ذره فرق کوي، نو په هغو حالتو کې د نارینه او د ښځو په منځ کې هغه خپل تاثیرات پرېښودلی سي. بلې، خاص کر ما کوم هغه نه لیدلی که کوم بل څوک ډاکټر صاحب کوم معلومات زیاتره له دینه لري ډېر له دینه کولی شي ځواب درې کړي، مګر زه تاسو ته به ځواب درکړم چې دومره زیات توپیر ماته نشته. یو یوازنی توپیر د هغه د مسانې نه د باندې خواته د پایپ مسله ده چې هغه په نارینهو کې دغو د تناسلي علې د اوږدوالي په خاطر باندې هغه پایپ لږ زره اوږد ده او د زنانه وو کې هغه وړکی ده، نو کله کله په پایپ کې هم میکروبونه پیدا کېږي چې باعث د تیږو کېږي. هغه پایپ باعث د تنګوالي یا د پارسوبي کېږي په مختلفو عواملو باندې، نو هغه تیږې په صورت کې نظر په پایپ باندې په نارینه وو کې کېدای سي لږ اندازه باندې زیاتي، ځکه چې هغه پایپ په زنانه وو کې ډېر لنډ وړکی ده.
او که قبضیت چې موږ ورته وایو دې ته تم شو، کله چې څوک دغه د مسانې مشکل لري یا د ګردو مشکل لري دغه ستونزې سره ډېر مخ وي، تشناب ته ځي خو یا خوراک کوي خو بیرته له بدن نه څه نه خارجېږي، دا د دې مسانې پورې تړلې موضوع ده که نه د کوم بل تکلیف ده؟
نو په یو صورت کې که چیرته سبب د تیږې یعنی کوم بندش په جریان د ادرارو کې موجود اوسي او مثانه ډکه وي، د مثانې تر شا پورې د موږ تاسې دغه آخري کلمه چې موږ غټه کلمه ورته وایو دغه آخر سر د مثانې په شا کې پروت ده او دا یو په بل باندې فشار واردولی سي، نو که مثانه په دغه وخت کې ډکه وي یا د تیږې د بندش له اثر نه ډکه سوي دا هم فشار راولي او باعث د قبضیت کېدلی سي. او دوم غټه مسله درد که چیرته موجودی د درد په خاطر باندې هم دوی نسي کولی، ځکه دغه آخري خولې د چې کله موږ تاسې په هغه بندوو او خلاصوو د متیازو د غټو متیازو د وړو متیازو د دواړو ته یو عصب راځي چې پوډنډل ورته وایي، دا دواړه یو عصب نیسي په غجي کې. نو کله که موږ متیازو ته ځو او ډارېږو له درد نه، نو که غټو متیازو ته ځو هم موږ هلته به ډارېږو، دغه باعث دی قبضیت کېدای سي او بغیر دې نه کوم بل خاص اثر نه لري. نه
ډاکټر صاحب، راځي چې تداوی ته تم شو. اول به د وردګ صاحب پوښتنه کرا ته ځواب کړي، دغه شخص چې تشناب ته ډېر ځي، ستونزې لري، درد هم لري، څنګه تداوی کېدلی شي؟
او دا ډېر ښه خبرې وکړه. دا خو دغه ورور چې ده وویلې دا په مثانې کې د بعضې اراض چې ما دلته واخیستله، یو یې وویلې چې درد لري په مسانه کې د مسانه درد د دې خېټه لاندې خوا کې په دې ځکه مسانه د پمنځ کې په دواړو اړخونو کې نه په منځ کې لاندې برخه کې دلته مسانه د دې چې درد دي دا درد په تیګه کې همي دا درد په دیمتیازو په میکروبونو کې همي او بلې ویلې چې زرزر میتیازو ته زیاته دا دوا علامه چې دوه ویلې دا دواړه انتیګو سره ای چې ما مخکې په علامه کې ویلې او هم له میکروب سره ای دواړو سره نو دته زه مشوره دا ورکوم چې دا خپل هغه ته مشوره ورکړي خپل دوست ته چې دای که کوم ډاکټر ته لاړ سي یا کوم لابراتوار ته د ډاکټر له طریق نه دی خپل ادرار معاینه کړي چې وګوري چې په هغه کې میکروب سته او که نه او وینه پکې سته او که نه ځکه بعضې میکروبي حالاتو کې هم وینه یي نو که بیا وینه هم پکې وه نو بیا په دوم که میکروب و چېرته هغه را تداوي دي وکړي انټي بیوټیک دې واخلي ضد میکروب دوا دې واخلي او که چېرته بیا وینه پکې لیدل کېدله او د دوات سره دی زدی میکرو دوا سره جوړ نسو بیا دی ما مشوره ورته داده چې بیا دی یو الټراساوند کی دی مسانی چې په دغه کې وګوري چې تیګه دلته پسته کنه په الټراساوند کې الټراساوند هغه یو قسم معنی ده چې یو ماشین ورته بدو دی او جیل وباندې وهو او لاندې په خېټه باندې یې ګرځوي او په یو تلویزیون کې ګوري چې موږ ورته معاینې تلویزیوني هم یو وخت کې په خپل هیواد کې ورته ویلي نو الټراساوند بوکي په ده کې تیګه معلومیږي د وردغ صاحب ځواب
او په خپل سر یې دوا اخیستل دی ویل چې موږ لرې پرتو سیمو کې یو حتما د دوی په سیمه کې به داسې شوي وي چې که څوک ناروغ شوی وي یا دغسې ورته مریضیان ولري دوی سره مخ حتما په خپل سر تللي دواخانې دوا اخیستي که څوک مثانه کې تیږي او دغسې په خپل سر دوا واخلي څومره نور په منفي اثر کولی شي
دوا خو په ټوله کې ټول دواګانې زیانونه لري نو که یو دوا سره اخلي هغه زیانونه یې شته که چېرته موږ دا زیانونه هغه وخت قبل وو موږ ډاکتران څه فایده یې په نظر کې ونیسو چې فایده یې له زیانونه ډېره ده نو په ټوله کې ټوله دوا زیان لري هره دوا چې ولو که یو عادي پاراسیټامول وي نو موږ دغه لپاره نه مشوره نه ورکوو هر چاته چې په خپل سر هغه واخلي ځکه که چېرته دا میکروبي ادرارو کې میکروب یا تیګې د میکروب له وجې نه جوړ شوي دلته ډېر زیات میکروبونه دي چې مختلفې دي چې هر یوې باید پیدا سي چې کوم یوې ده او هر یوې ځان ته بیا د میکروب ضد دوا لري او بیا خصوصا د میتیازو دواګانې خاصې د ضد میکروبي دواګانې د میتیازو لپاره خاصې دواګانې دي که چېرته هغه اصلي فارماسیست په هغه دواخانه کې چې دی ورځي یې اوسي هغه نه پوښتنه وکړي واري کې بیا هم موږ مشوره ورکوو او یا کوم ډاکټر ته لاړ سي او دوا په خپل سر خوړلو باندې شخصا زه او فکر کوم زما ملګري ډاکتران موږ ټول مخالف یو چې یو سړی په خپل سر باندې دوا واخلي
ډاکټر صاحب بیرته که د توخي صاحب پوښتنې ته راشو اوس مهال په ټوله کې یو څوک د مثانې ستونزې ولري څو داسې طریقې دي چې هغوی تداوي کولی شي هغوی دې ته اشاره وکړه چې اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی داسې کومه نوې لار شته ده چې که مثانه کې د چا تیږه وي هغه وباسي او دا موضوع ورسره حل شي
او د تداوی په برخه کې دلته څو رقمه تداوی ورته لرو دا تداویانې دوی زیاتره دلته په دې برخه کې غذایو کې چې علم دې په مخ باندې تللی په دې پهمدې برخه کې دوی نظر په دغه اندازه د تیږې باندې تداوی کوي په اندازه د تیږې او تعداد د تیږو خصوصا اندازه د تیږې ډېر په نظر کې نیسي موږ تاسو یو اندازه لرو خدای وکړي چې زموږ هیوادوال پوه سي موږ ورته ملي متر وایو ملي متر او یا کله کله سانتي متر ورته وایو چې بیا سل سانتي متر یو متر کېږي بیا یو سانتی متر بیا لس ملی مترونه جوړیږي نو دا په ملی متر اندازه کې ځکه دا تیږې وړې وي لکه د می په اندازه باندې یا د یو نخود په اندازه یا د دال نخود په اندازه چې موږ تاسې ورسره بلد یو یا د لوبیا په اندازه باندې یا کله کله غټ سوي د یو چارمغز په اندازه باندې نو که چېرته له پنځه ملی مترونه وړه کوي تداوي دوی بیا داسې کوي چې موږ یې داسې کوو چې پریدوی موږ ورته واچفول وایو ورته ګورو مریض ته مریض دوه ورځې دوه هفتې بعد بیرته راغواړو خپل کلینیک ته مونږ پرې دوی ورته وایو چې اوبه ډېرې وڅښه اوبه ډېرې وڅښه چې دا جریان ډېر زیات شي ځکه تیږه وړی هغه قطر د همغه پایپ نه وړکۍ یا د همغه په اندازه یي نو که اوبه یې په خپل فشار باندې ووهي دا وزي بیا دا تیږه نو دا مونږ وړې تیږې موږ نه تداوي کوو یو د درد دوا ورسره ورکوو زه تیې لیږو او مګر خپل پام پې ساتو دو هفته دو هفته یا څلور هفته بعد برتر غواړو بیا معنا ورته کوم چې اتیګه وتل د کسته دا دی یو تداوی ده. بیا دومه لپینزون تر لاسو پوري اوس همدغه ډیر ښه جوړ کړی ده. یو رقم د موږ ته مواج وایو دا دی غق په موج باندې له دې باندې خونه دا تیګه ولي ماتیږي. نو دا لپینزون تر لاس میلی متر یعنی یو سانتی پوري یو سانتی پوري کوي. دا زیاتره خپله په دا ګرده کې سې تیکه کله جوړه سي بیا دا د ګردې دا شاوخوا یې داسې غوښه غونده ده. دا د ګردې منځ ده دا داسې خالي غونده ده لکه یو کیسه غوندې چې په هغه کې بیا دا متیازې راټولیږي. نو هلته هم پایپونه شته. په هغه پایپو کې هم دا تیږي او بیا په هغه پایپو کې که چېرته دا په پایپ کې بنده سوله ځکه دا اوس یو سانتي متر ته راورسېدله. بیا په دې وخت کې همدغه موږ ورته په اصطلاح د طبي کې لیتو تریپسي ورته وایو. نو د لیتو تریپسي په طریقه باندې دا تیږه ولي څو کره ته یې ولي زه تیغه رز نه ورسره کوي پرېږدي چې هغه ټوټې ټوټې سي. هغسې موږ ورته شوا خلک ورته وایو مګر اصلا کې دا شوا نه ده خو خیر شوا به یې ونیسو دغه په عامه اصطلاح کې موږ ورته کوم اصطلاح نه لرو. نو په دې باندې دا تیږه پکې ماتیږي په یو قوي موج باندې وهي امواج ورځي بیا یې ګوري معاینه کوي یې راولي یې په کلینیک کې په هغه وسایلو چې ګوري یا لکه الټراساؤنډ یا په سی ټي سکان باندې بیا ګوري چې دا تیږه ستا که نه که وه ټوټې څومره دي بیا یې ولي څو کره ته یې ولي هغه ټوټې
ډاکټر صاحب ستاسو په غږ کې یو څه ستونزه پیدا شوه فکر کوم مایک مو سم کار نه کوي لږ یو څه ستونزه پیدا شوې تاسو هڅه وکړئ چې مهرباني اوس فکر کوم سم شو مهرباني فکر کوم چې په غږ
کې گوری تریپسی په ماشین باندې داسې موږ ورته وایو په شوا ورته وایو خو اصلا شوا نه ده خو قبول به کوس شوا ده. دا داسې د اواز ویف غوندې دي لکه الټراساؤنډ غوندې. نو په دې باندې ولي او دا ټوټې ټوټې کوي ګوري بیا ورته اوبه ډېرې ورته مشوره ورکوي چې اوبه ډېرې څښه بیا دا ګوري په یو څه ډېر وخت کې چې هغه وړې وړې ټوټې ټولې راووځي ټولې راولویږي لس ملی متر ده. او که چېرې تیږه بیا د لس ملی متر نه تر شل ملی متر پورې غټوي نو په دې صورت کې بیا په دې ساعت کې یو داسې کوي چې د باندې له خوا نه یو وړکی ورته ټیلسکوپ ورته ووایو یو پایپ سره یو کمره وړکی دا ور داخلوي ورځي دننه همغه جي کې چې دا تیږه ده په هغه جي کې دا تیږه ماتوي او راباسي او یا په همدغه پایپ کې یو بل پایپ په څنګ کې ورتېروي د همدې کمرې له تاریخ نه خوانه دا ورتېروي په دې جي کې چې هغه متیازې ځکه تیږه متیازې بندې او غټ نقصه دایي چې متیازې یې بندې کړلې کرا کرا دی د ګرده له منځه ځي او خصوصا غټو تیږو ته چې اوس راغلمه کله کله ګرده یې له منځه ځي چې پاسته به ووایم او کله چې دا متیازې شاته ډنډ سي په دا ګرده کې ګرده یې وړکی جای لري د متیازو ذخیرې لپاره که چېرې هغه بند سي غټ سي او کاشو کې نو هغه درد نو ډېر زیاتېږي ځکه ډېر شدید درد مریض لري. یو خپله تیږه هغه جای خرابوي تخریشه یې شکوي درد کوي یو داسې متیازې ډنډېږي او دغه د ډنډ له وجې نه هغه پایپونه کش کېږي او دا د کش له وجې نه دردونه زیاتېږي بیا تیږه ماتوي او له دې طریقې راباسي یا یو پایپ اچوي څنګ کې چې دا متیازې راپرېږدي چې دا تیرې سي او په همدغه وخت کې د همدې وړکۍ کمرې له طریق نه سي په پایپ کې ده او د دې آلې تناسلي له خوا نه دغه جي کې چې د متیازو پایپ د باندې خارجېږي دغه خوا نه وردوی داخلېږي ورنه باسي ښه وړکۍ پایپ ده کمرې سره وسایل هم پکې هغه مسایل هم ورتېروي پکې دننه تیږه له دې جي نه راباسي او هغه بیا پرېږدي تر دوه هفتو پورې او له دې نه چې چېره غټه سوله ولې ذاخیرې یې ووایم که چېرته تیږه غټه وله شل سانتي متر نه بیا د خپله اکثره په ګرده کې یا لاندې بیا د باندې خوا نه د پوستکي له خوا نه یا د نس لاندې بیخ نه او یا د دغه اړخ د خېټینه د پوستکي له خوانه دی ورننه وزي کمره ورننه باسي له پایپ سره بیا مغه ته تیګ اتوماتي ور باسي او کچیت د ډیر وخت لپاره کلونو لپاره دم سبه وا او ډیر دردونه تیر کړي او مریض او ګردې بخله منځ ته لیوه ک 15% پوري کار لاس ور کړی و یعنی 15% پاتې ول 15% کم نور ته 15% یې پیری چې خیر کارو کیا ګرده که 15% بیا 15% یا کم وزتی کار دی ګردی بیا ګرده را باسي په جرایي کې ټوله استقیه او یا که چیرته ډیره غټه نور نو داسې نه کوي چې اوس وخت کې چیرې کې لکه په خوا چې یو وخت کې څلور کاله مخکې په دې آسیا او د هیواد کې به ټول چیرې کې بیا به تیګه را وویسته بیرته به یې ګرده وګنډله اوس وړکی سوری کې یا وړکی سوری نه کمره ورننه باسي تیګه ماته یې را باسي ځکه دغه مډرن چې ویلې دغه مډرن ده او بل په هغه شوا یا ما چې ویلې چې په لیتوسکریپسي باندې ماته یې بیا پرېدیسي د اوبو په زور باندې را ووسي.
مننه ډاکټر صاحب. دغه یو برخه پاتې نشي چې د خبرونې اواز دوه دقیقې وخت لرو. کچېرې یو څوک وغواړي د دغه مرز مخه ونیسي او دغه مره سختي په ځان باندې تیر نه کړي د وقایې لپاره څه کولای شو؟ موږ فقط دوه دقیقې وخت لرو یو نیمه دقیقه کې تاسو راته
وایئ. سپری د وقایې لپاره په ډېر تیزی سره زه باید ووایم چې وقایع هغه وخت موږ کولی شو چې هغه علتونه یې موږ مخه یې ونیسو. د علت مخه چې ونیسو دې ته وقایع وایي. علت کې موږ وویلې چې متیازې چې ډنډ سي او بندې سي، که چېرته بندې سوي دغه بند عوامل باید پیدا کړو. که چېرته د مثال په توګه که پروسټریټ مو غټ سوي چې یو غوده ده د مثانې په بیخ کې ده او پایپ سر په د پایپ په لاره کې ده، هغه چې پروسټریټ غټ سي هغه بندې بیا تیګې په مثانه کې جوړېږي، هغه پروسټریټ لرې کړو د دې جنا، یعنی هغه بندش لرې کړو. او دوم دا که نه موږ اوبه کمې چکو، ځکه چې په دې موږ په هېواد کې خصوصا د اوداسه ماتولو لپاره هم خلک اوبه کمې چکي، نو که چې یا کار یا مصروف وي یا نه یې اوبه د چکلو زیاتې، نو اوبه باید ډېرې وچکو. د وقایې لپاره اوبه ډېرې دي چې اوبه باید ډېرې وچکو. بل هغه غذا هم چې ویلې لبنیات باید په ډېر حد اندازه باندې له ترکاري او سبزیجاتو سره زیات ونه خورو، دا باید کم کړو په اندازه کې په دې باندې. هغه خپل نورمال حالت باندې باید وخورو او اوبه هم په نورمال حالت باندې وچکو چې اوبه کمې ونه چکو، ځکه موږ ورته ډیهایډریشن وایي یا د اوبو کموالی. او بل ډېر ښه طریقه یې چې نن سبا استعمالیږي، هغه ما مخکې مویلې په نامه د سیټریټ چې ما وویلې، دا د سټرس فروټ په نوم باندې یادېږي، یعنې دغه مالټه، کیله، مالټه، سنتره، لیمو، نارنج، دغه کې دا سټریټ شته. دغه سټریټ ځکه زیاته 15% تیګې ماوري چې د کلسیم د کورنۍ نه دي، نو دا سټریټ د کلسیم سره یوځای کیږي او نه راوباسي عمل د ځان سره ساتي.
Go on.